رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
لویدیز هیوادونه د یوکرین او روسیې د تشنج لپاره د حل ډیپلوماټیک لار لټوي. د عراق په چاودنو کې لستنه وژل شوې دي او د هند حکومت وایي د دوی پارلماني انتخابات به د اپریل په منیټه اعلان شي. د امریکا په نظامی بودیجه کې د افغانستان د ماموریت برخلیک معلوم نه دی او چین په خپله نظامی بودیجه کې زیاتوالی اعلان کړی دی. د امریکا غاښنا رادیو درنو اوریدونکو د نن ورځې اولنۍ ماښامنۍ خبرونه پیل کوو. په دغه خبرونه کې به په تازه خبرونو سربیره یو شمیر رپورټونه وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هرو دوه ساعتونو کې یوه میرمن د زیږون په وخت کې مري. همدارنګه د افغانستان د مدني ټولنې وایي چې د ولسمشرۍ نوماندان دې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې میرمنې هم شریکې کړي. د سپورت په برخه کې تازه خبر لرو. دغه خبرونه او رپورټونه به تاسې وروسته واورئ. اوس به زه نسیم ستانیزی او سید سلیمان شاه تاسې ته د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف ویل چې لویدیز قدرتونه په یوکرین کې د حکومت د مخالفانو د مظاهره چیانو د ملاتړ له امله باید دا ومني چې یو ډېر بد مثال یې قایم کړی دی. روسیا په نوموړو مظاهره چیانو باندې تور لګی چې د یوکرین د اساسي قانون په خلاف غیر قانوني کودتا وکړه. ښاغلی لاوروف نن د چهارشنبې په ورځ په ماډریډ کې د هسپانیې د خارجه وزیر خوزې مانیول سره د ملاقات نه وروسته له خبریالانو سره خبرې کولې. ټاکل شوې ده چې د روسیې خارجه وزیر به نن په پاریس کې د امریکا د خارجه وزیر جان کیری سره هم وګوري. د امریکا او روسیې خارجه وزیران په پاریس کې د لبنان په اړه په یوه نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره په فرانسه کې دي. لویدیز قدرتونه زیار باسي چې کریمیا ته د روسیې د نظامي یونټونو د ورتګ نه وروسته اوس د یوکرین او روسیې ترمنځ تشنج یو څه اندازه کم کړي. لویدیز ملکونو روسیې ته وړاندیز کړی دی چې خپل پوځي ځواکونه د کریمیا له ټاپو وزمې نه وباسي او په توره بحیره کې دې په خپلې سمندري اډې کې ځای پر ځای کړي. او نړیوالو څارونکو ته باید روسیه اجازه ورکړي چې کریمیا ته ولاړه شي او حالات هلته وڅاري. خو د روسیې خارجه وزیر نن وویل چې روسیه نشي کولی په کریمیا کې د روسیې طرفدارو ولسوالو ملیشونه وغواړي چې بېرته خپلو اډو ته ستانه شي. لاوروف وویل چې دغه ملیشې دې لپاره په وسلو سنبال شوي دي چې د خپل ځان نه دفاع وکړي. لاوروف ویل چې په توره بحیره کې د روسیې سمندري ځواکونه په عادي حالت کې دي، شمیر نه دی زیات شوی. روسیې کریمیا ته د نړیوالو څارونکو لیږل هم رد کړل. لاوروف ویل چې روسیه په دې به پرېکړه نشي کولی. د یوکرین او کریمیا چارواکي باید په دې اړه تصمیم ونیسي. له بلې خوا د لویدیځو ملکونو د دفاع وزیرانو موافقه وکړه چې نن د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې سره غونډه وکړي او د یوکرین د بحران په اړه سلا مشورې وکړي. روسیې کریمیا ته تېر هفته 14,000 عسکر ولیږل او هلته یې ټولې پوځي او سمندري اډې ونیولې.
د هند حکومت وایي چې پارلماني انتخابات به د سږ کال د اپریل په نیټه وشي. د عامه افکارو د معلومولو سرویګانې ښیي چې د هند بھارتیہ جنتا ګوند له کانګرس نه مخکې دی او ډېر امکان لري چې دغه ګوند به په هند باندې د کانګرس اوږده واکمني پای ته ورسوي. د هند د انتخاباتو کمیسون کمیشنر وی اس سمپات نن د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلی کې په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې وینا وکړه او اعلان وکړ چې ټول تال 1.5 میلیونه هندیانو خپل نمونه د رای ورکولو لپاره ثبت کړي دي چې په نړۍ کې تر ټولو غټ پارلماني انتخابات ګڼل کیږي. په یو بل ملک هم تر اوسه پورې دومره زیات خلک د انتخاباتو لپاره نه دي راجستر شوي. د انتخاباتو کمیشنر وایي چې پارلماني انتخابات به په څو پړاوونو کې وشي.
دی فرست ډیټ اف پول شال بی
د انتخاباتو لومړۍ نیټه به د 2014 میلادي کال د اپریل اومی په دوو ایالتونو کې به د شپږو پارلماني څوکیو لپاره رایګیری کیږي. بیا به دوهم پړاو د اپریل په نهمه پیل شي او په 500 نورو ایالتونو کې به د وو پارلماني څوکیو لپاره رایګیری وشي.
ښاغلی سمپات وویل چې د مې په 12 او 14 به د انتخاباتو وروستی پړاو په ټول ملک کې بشپړ شي. د سیاسي چارو څارونکو وایي ډېر امکان لري چې د بهارتیا جنتا ګوند مشر نریندرا مودي به د هند نوی صدر اعظم شي. ښاغلی مودي چې وی سرسخت نېشنلست پارټۍ مشر ګڼل کېږي، فعلاً د ګجرات ایالت لومړی وزیر دی. څارونکي وایي چې د کانګرس د واکمنۍ په اوږده دوره کې د اقتصادي ودې د کمزورتیا په دولتي کچه د فساد او رشوت خورۍ له امله د هند خلک د کانګرس له ګوند نه بېزاره شوي دي.
زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پرون د سه شنبه په ورځ د 2015 میلادي کال لپاره خپله بنیادي بودیجه چې 4.6 میلیارد ډالر کېږي اعلان کړې ده. دا بودیجه د افغانستان د جنگ له لګښت نه علاوه د امریکا د راتلونکو امنیتي ذمواریو په پام کې نیولو سره پلان شوې ده. د دې بودیجې له مخې به د امریکا د وسلوالو ځواکونو شمیر راکم شي. دا چې د 2014 میلادي کال نه وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځ نقش او رول تر اوسه پورې څرګند نه دی. د پینټاګن د 2015 میلادي کال په بنیادي بودیجه کې د افغانستان د ماموریت لپاره یوازې د 9.5 میلیارد ډالرو یوه احتیاطي بودیجه په پام کې نیول شوې ده چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د راتلونکي ماموریت په حق له تصمیم نیول نه وروسته به په دغه بودیجه کې بدلون راوستل شي. د امریکا د دفاع وزارت په پام کې لري چې د 10 کلونو په موده کې په خپله کلنۍ بودیجه کې چې په مجموعي ډول په لګښتونو کې 1 ټریلیون ډالر کمی راولي.
چین نن د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې خپله دفاعي بودیجه 2 چنده زیاتوي. د چین او ګاونډیو ملکونو ترمنځ د سمندري اوبو د ملکیت په سر لانجه او شخړه مخ په زیاتېدو ده او چین غواړي چې په سیمه کې خپله نظامي برتري خوندي وساتي. د چین صدر اعظم لی کیوانګ وایي چې چین به سږکال خپله نظامي بودیجه په 12.2 لوړه کړي تر څو د چین پوځ پرمختللي او عصري وسلې ولري او خپل ځان په نوې ټکنالوژۍ مجهز کړي. د چین صدر اعظم په مندرین ژبه داسې وویل:
新的一年要紧紧围绕党在新形势下的强军目标全面加强军队。سکال
د چین د کمونیست ګوند هدف او مرام داو چې وسلوال ځواکونه پیاوړي کړي او ځان له موجوده حالاتو سره عیار کړي. موږ به د چین د وسلوال ځواکونو انقلابي شکل او بڼه په ډېره منظمه او جامع توګه اصلي کړو تر څو وکولی شي چې په عملي ډول خپل غښتلوالی ثابت کړي او محاربوي صلاحیت یې لوړ شي، د جنګ لپاره پوره امادګي ولري او هم د چین په خاوره باندې د بهرني یرغل او تیری مخه ونیسي.
خو د چین د دې اعلان نه سمدستي وروسته جاپان خپله ژوره اندېښنه وښودله چې جاپان په سیمه کې یو د هغو ملکونو له جملې نه دی چې د چین د پوځي قوت د زیاتېدو له امله پریشانه ښکاري. د چین صدر اعظم په بیجنګ کې د چین د کمونیست ګوند کلنی کانفرنس ته په وینا کې دغه اعلان وکړ.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري په
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې مشنړيوال ځواکونه وایي چې یو عسکري د افغانستان په جنوب کې وژل شوی دی. د ایصاف یو مطبوعاتي اعلامیه چې نن د چهارشنبه په ورځ خپره شوې ده وایي چې نوموړی عسکر په جنګ کې نه وژل شوی، خو په اعلامیه کې د وژل شوي عسکر هویت نه دی افشا شوی او نو دا ویل شوی دی چې د کوم هیواد و. د جمهوري ریاست څلورو کاندیدانو د ښځو د حقوقو د فعالانو سره ژمنه کړې چې د بریالیتوب په صورت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او مذاکراتو په لړ کې د ښځو حقوق له پامه نه غورځي. قطب الدین هلال، داود سلطانزی، هدایت امین ارسلا او زلمی رسول او د زلمی رسول مرستیالی حبیبی سرابی د ښځو او مدني ټولنو له فعالانو سره په کابل کې وکتل او د غژمنه ورسره وکړه. د افغانستان حکومت د دوو والیانو د بدلولو اعلان کړی دی. امان الله تیموري د روزګان د والی په توګه او امیر محمد اخونزاده د نیمروز د والی په توګه ټاکل شوی دی. د حکومت د سیمه ییزو چارو د خپلواک ادارې په اعلامیه کې هیله ښودل شوې چې نوي والیان به په خپلو ولایتونو کې د بیا رغونې او حکومت کولو په برخه کې خپل کارونه ګړندي کړي. د حکومت په مطبوعاتي اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې پخواني والیان ولې له خپلو دندو نه لرې کړل. دا واشنگټن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. یوې مصرۍ محکمې د هغو 10 تنو ژورنالیستانو محاکمه اپیل کړې ده چې د درواغو معلومات په خبرولو او د منل شوی اخوان المسلمین ګوند د ملاتړ کولو او یې د غړیتوب درلودلو په تور نیول شوی دی. تیره میاشت کله چې د نوموړو ژورنالیستانو محکمه د قاهرې په یوې جنایي محکمه کې پیل شوه، د پیل کېدو نه سمدستي وروسته وځنډول شوه. درې تنه ژورنالیستان د الجزیرې د تلویزیون غړي دي چې مرکزي دفترونه یې په قطر کې پراته دي. د الجزیرې تلویزیون د مصري چارواکو لخوا لګول شوي ټول تورونه په بشپړه توګه رد کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. له خبرونو وروسته زموږ د امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون همکار ساروان صاحب به تاسو ته د روانو انتخاباتو په برخه کې لنډ معلومات درکړي. ساروان صاحب زموږ غږ غاوري څاروان صاحب د انتخاباتو په برخه کې به نورې خبرې ډېرې وي، خو یوه خبره چې په دغه نن ډیره کېدله هغه د قیوم کرزي او د زلمی رسول ترمنځ د ائتلاف خبره وه، که په دې برخه کې لنډ معلومات ورکوي او نور څومره انتخاباتي فعالیتونه هلته روان دي؟
البته نن د ټاکنیزو مبارزو په لړ کې مهمه خبره د قیوم کرزي او د زلمی رسول د اتحاد یا د یوځای کېدو مسله ده. د قیوم کرزي دفتر ومنله، ویل چې قیوم کرزي و د دیار له سو درنیوم کال د جمهوریت په ټاکنو کې د زلمی رسول ملاتړ وکړي او له هغه سره اتحاد یا یو ځای شوی دی، دا ائتلاف نه دی او نه هم په قانوني لحاظ باندې انصراف، ځکه لا اوس هم په هغه پاڼه کې چې د جمهوري ریاست د ټاکنو د ورځې لپاره آماده شوي په هغو کې به د قیوم کرزي نوم او عکس هم وي. خو د قیوم کرزي دفتر وایي دا چې د زلمی رسول او د دوی ترمنځ پروګرامونه او دا ډول تګلارې یو شان وي، دا د دې لامل او دا ډول د وروستیو دوه درې اونیو کې یو جرګه کابل ته راغوښتل شوې وه. دغې جرګې هڅه کوله چې د زلمی رسول او د قیوم کرزي ترمنځ جوړ جاړی وکړي. البته هغه جرګه بې پایله اعلان شوې وه، خو له هغې وروسته ویل کېږي چې د زلمی رسول او د قیوم کرزي ترمنځ د دواړو ترمنځ دوه اړخیزه خبرې شوې وې او نن هوکړې ته سر رسیدلې دي. او دغه هوکړه د دې هغه شو چې قیوم کرزي به په ټاکنو کې له زلمی رسول ملاتړ کوي. خو د زلمی رسول د قیوم کرزي د دفتر یو مسؤول احمد فرزان امریکا غږ ته وویل چې البته دا د وزارتونو په ویش سر باندې کومه معامله نه ده شوې او له دې وروسته به د قیوم کرزي ټول ټیم لکه څنګه چې پخوا کمپاین کوو دا ډول به د زلمی رسول لپاره کمپاین کوي. د هغه نو پوښتل چې آیا د جمهور رئیس کرزي له لوري دغه مسأله کې خو به کوم فشار نه و. احمد فرزان وویل چې البته ملي ځایین چې جمهور رئیس کرزی یادو د هغه غوښتنه دا وه چې دا چې واک په سوله ییز شکل باندې راتلونکي رئیس جمهور ته پرېږدي او هڅه کوي چې خپل ورور یې واک ته رانشي، نو په دې خاطر باندې قیوم کرزی د زلمی رسول ته تیر شوی دی.
ساروان صاحب مهرباني، ما ویل دا د اتحاد او د ائتلاف دواړو خبره کېدله او د انصراف خبره هم کېدله، مطلب دا ده چې دا یو اتحاد ده تر اوسه پورې دا نه ده معلوم چې څوک به ولسمشر وي او څوک به مرستیال وي.
البته اوس خو اتحاد ده، خو د قیوم کرزي دفتر وایي چې دا اتحاد د زلمی رسول په مشرۍ، معنا ده چې په بل بڼه باندې که داسې وایو چې دا د قیوم کرزي یو ځای کېدل دي له زلمی رسول سره، یعنی قیوم کرزي به د زلمی رسول په ګټه باندې په ټاکنو کې خپل ملاتړ پوری چې زلمی رسول ته د ټاکنو په ورځ باندې رای ورکړي. البته د دې خبرو د دې موضوع تر څنګ نن په لاهور کې او په کابل کې د نورو جمهوري اسد د کاندیدانو ټاکنیزې مبارزې وي. نن اکثر اشرف غنی احمدزی له خپلو دوو مرستیالانو جنرال عبدالرشید دوستم او دا ډول له فاروق دانش سره تخار ولایت ته ورته لوی غونډه د ملاتړی باندې شوې وه. په کابل کې یو غونډه البته د ډاکټر عبدالله عبدالله په ملاتړی باندې شوې وه، او د دې ترڅنګ په لوی جرګه کې بیا د زلمی رسول نه د حزب اسلامي ځینو اشخاصو چې البته د کابل کې د ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې دوی د دغه حزب غړي نه دي، خو له زلمی رسول نه دوی ملاتړ اعلان کړی دی.
څاروان صاحب زمونږ وخت مخ په خلاصېدو ده، خبرې ډېرې په زړه پورې دي، معلومات ډېره مننه، بیا به په بل وخت کې وغږیږو سره.
مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام په دې برخه کې به د سپورت تازه خبر واورئ چې د آسیا د کپ یا جام په برخه کې ده. زمونږ یو همکار متی ولا عابد چې په بنگلاديش کې د لاغه سره زمونږ تلیفوني رابطه ونه شوه، زمونږ بل همکار جعفر خان به تاسو ته په دې برخه کې لنډ معلومات درکړي چې دغه لوبه چې د هند او د افغانستان ترمنځ روانه وه څنګه شوله. جعفر خان مهرباني وکړه.
مننه. لوبه څو شېبې د مخه پای ته ورسېدله او هند افغانستان ته په 8 وکټو او 8 لوبغاړو ماتې ورکړه. افغانستان لومړی پچ وګټله او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 159 رنزونه وکړلې، منډې وکړې، او هند ته د 168 هدف وټاکه چې ډېر رنزونه پکې د سمیع الله شینواري وو، 50 رنزونه. او په دغو سیالیو کې دا د سمیع الله شینواري تر ټولو ډېر رنزونه وو. البته په دویم بار چې تر دې مخکې د بنگلاديش خلاف رنزونه کړي وو او نن یې بیا هم 50 رنزونه وکړل، خو هند په ډېرې اسانۍ سره دغه رنزونه ترلاسه کړل او افغانستان په آسیا کپ کې خپل وروستۍ ګروپي لوبه پای ته ورسوله او ښایي له دې لوبې وروسته بیرته کابل ته ورسیږي. او باید اوریدونکو ته یادونه وکړم چې تر دې وروسته په راتلونکو څو اونیو کې نړیوال شلوریز جام پیلېږي چې په هغه کې هم افغانستان برخوال دی او بیا به هم بنگلاديش ته ځي چې له نورو هیوادونو سره خپل بخت هلته وازمایي.
ډېره مننه جعفر خانه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، د دې پروګرام لومړی مطلب دا دی چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په هر 2 ساعتونو کې یو مېرمن د زیږون په وخت باندې مري. اکرام شینواری به په دې برخه کې نور تفصیل تاسو ته واوروي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې په تیرو 12 کلونو کې د عام روغتیا په برخه کې د یو لړ پرمختګونو سره سره اوس هم په دغه هیواد کې په هرو 2 ساعتونو کې یو مېرمن د ماشوم د زیږیدنې په وخت روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت مرستیاله ډاکټر نجیه طارق وایي چې نږدې 3 کاله وړاندې په هرو 30 دقیقو کې یوې مور خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ارقام نشان میدهد که میزان مرگ مادر از 1000.
دکتر نجیه تاریکوایی شمیرین خیشی ده مور ده مرینی کچه چی پا 2003 کال که پا هر 3000 جوانده و زیگیدنی که شپار سوا ترسیده پا 2003 کال که دان دازه دری سوا و دیش تنو تا رحکتا شویده. دکتر نجیه تاریک ده چاشم یه پرست ده مارچ ده اتمی ده خزو ده نریوالی ورزی پا مناسبت دامې روغتیا په وزارت کې وی جوړې شوې غونډه ته د وینا په وخت په افغانستان کې نامنی هم د خزو د روغتیا په برخه کې د عمده غوښ په توګه یاد کړ. وی ویل چې نامنی د دې سبب شوی چې ډېرې خزي په ځانګړي توګه په کلیوالو سیمو کې خزي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی پیدا نه کړي. خو ډاکټر ناجیه طارق ویل چې د تیرو 10 کالو په نسبت اوس په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو کچه پراخه شوې ده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د افغانستان د دفتر مشر ډاکټر انت سنگ روبرت په افغانستان کې مخکې له وخته ودونه د ښځو په منځ کې د سواد د کچې ټیټوالی او اقتصادي ستونزې هم د روغتیا په برخه کې د ښځو په وړاندې د ګواښونو په توګه یاد کړل. وی ویل چې د وخت نه مخکې ودونه د نجونو نه د زده کړو ترلاسه کولو د پرمخ بیولو امکانات اخلي. مېرمن روبرت ویل په افغانستان کې د ښځو او سړو ترمنځ د ناانډولۍ یو بل اړخ دا دی چې ښځې په ډېرو برخو کې د ماشوم د زیږیدنې په ګډون روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د میندو او ماشومانو د مړینې کچه په تیرو 12 کلونو کې د راټیټېدو سره سره وسم په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یو مور د زیږیدنې په وخت روغتي خدمتونو ته د نه لاسرسی له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې د دغو ستونزو سره سره په افغاني ټولنه کې موجود دود او دستور هم روغتي خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي مخه نیولې ده. دا وزارت وایي چې په کلیوالو سیمو کې ډېر نارینه دې ته چمتو ندي چې د نارینه ډاکټرانو په لاس د خپلو خزینه ناروغانو علاج وکړي. دا وزارت وی چې یو بل ستونزه دا ده چې ډیری خزینه ډاکټرانې دې ته هم چمتو نه دي چې په کلیوالو سیمو کې د نامنیو له امله هلته خپله وظیفه سرته ورسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان مدني ټولنې وایي چې د ولسمشرۍ نوماندان دې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې خپلې میرمنې هم له ځان سره شریکې کړي. بھارت صابر به په دې برخه کې تاسو ته نور تفصیل واوروي.
د افغانستان د مدني ټولنې خزینه غړو نن د افغانستان پر راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشرۍ د نوماندانو سره لیدنه وکړه او له دوی سره د هیواد په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د خزو د پراخ ګډون په حق له نظرونه سره ورکړل. دغه غونډې یو ګډونوال او د ولسمشرۍ نوماند قطب الدین هلال په دې باور دی چې تر دې دمه افغان میرمنو ته د هغوی اسلامي حقونه نه دي ورکړ شوي. هغه وایي خپل داسې سوله نه غواړي چې د هیواد د نیم نفوس حقوق
داسې سوله دا صلح نه دی چې پاغې کې د خزو حقوق اعاده نشي. زه به کله هم داسې ونه کړم چې داسې صلح راشي چې پاغې کې زما دا نیم نفوس ټول صرف نظر شي. قطعاً هغه حقوق چې مخکې مو ذکر کړي دي، قانون ورکړي دي، شریعت ورکړي دي، هغه به خامخا ورکول کیږي او په هغو باندې به قطعاً سوداوازي نه کیږي او خزه به صرف نظر نه وي. هزه زه غواړم چې د صلح په مذاکراتو کې خزه حضور ولري، خزه نه بلکې خزه الته حضور ولري، مېرمنې الته خپل ناشتې وي، خپل خبر په خپل اوکي.
هلال د ګربدین حکمتیار لخوا د ولسمشرۍ لپاره د ځان تایید د ځان لپاره ویاړ غني، خو وای هغه ځان مرګ بریدونه غندي چې د حزب اسلامي په نوم تر سره شوی دی.
په دې تایید باندې زه ډیر افتخار کوم او دا تایید د انتخاباتو منل زه فکر کوم د صلح په لار کې هغه ډیر یو اوچت او لوی ګام اخیسته دی، ډیر ښه ګام اخیسته دی. دغې نه مخکې هم هغه شل ځله دیرش ځله هیئتونه دلته راځيګلي دي، خارجیانو سره او حکومت سره خبرې کړي، دغه ګامونو دوام نه درلود تر څو یو بل غټ ګام هغه واخیستل چې انتخابات یې ومنل. زه په دې ډیر ویاړم چې هغه زما څخه تایید کړی، خو زه آزاد او مستقل کاندید یم. هغه زما څخه تایید کړی، هغه د یو ډیر ستر حزب امیر دی، داسې حزب چې په ټول افغانستان په 34 ولایتونو کې حضور لري، په تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره، په ټولو کې. اول زه نه پوهېږم چې دا وروستي انتحاري مسایل چا کړي شوي که نه دي شوي. متناقض خبرونه خورېږي، څوک یې مني، څوک یې نه مني، څوک یې په غاړه اخلي، څوک یې په غاړه نه اخلي. زه هغه ټول انتحاري یعنی چارې او هغه چاودنې چې په هغه کې په هغې کې بېګناه خلک وژل کېږي په مساجدو، مدارسو، مکاتبو، بازارونو کې، زه جدن غینغندم، د هغه جدن زه مخالف یم. خو دا به تاسو ومنئ چې حکمتیار صاحب یو ګام اخیسته، ولې د هغه کلن مشکلات د خارجیانو سره، د حکومت سره حل نه دي. هغه کلن مشکلات د هغوی په خپل ځای باندې پاتې دي.
هلال د طالبانو په اړوند وایي سره لدی چې هغوی د ښځو حقوق تلف کړي او ورته پام نه دی کړی، خو هغوی د افغاني ټولنې یو واقعیت دی. تر څو چې ورسره خبرې ونه شي، د دوی د قناعت پرته به دلته سوله را نه شي. هلال دا د افغانانو مجبوریت ګڼي چې باید بین الافغاني خبرې وکړي او د سولې لاره هواره شي. د زلمی رسول مرستیال حبیبه سرابي په دې باور ده چې د هیواد په سیاسي پراختیا کې د ښځو ونډه تر ټولو اهمه ده او د هغوی مشارکت نظام ته دیموکراتیکه بڼه ورکوي. لبل خوا سرابي وایي په ټولنه کې د لوږې او بیروزګارۍ ورکول هم کولی شي ښځې ته د هغه حق حقوق ورکړي او د هیواد په سیاسي او ټولنیزو چارو کې شریک کړي.
پس باید برای خودکفایی اقتصادی زنا گام های استوار برداشته شود.
باید د ښځو اقتصادي بسیاینې لپاره غټ ګامونه اوچت شي. موږ په دغه برخه کې د کورنیو د اقتصادي ودې لپاره ستر پروګرامونه لرو. اول غواړو د کورنیو اقتصاد لوړ کړو، ځکه که اقتصاد لوړیږي نو ښځې کولی شي په ځان بسیا شي او که ښځه په خپلو خپو ودرېږي نو کولی شي خپلې ټولنې او کلي کور ته ښې مشورې ورکړي. میرمن سرابي وایي باسواده میرمنې به وکړی شي د خپل هیواد د سولې په بهیر کې ستره ونډه واخلي، نو ځکه خو باید د هغوی ښوونې او روزنې ته ښه پاملرنه وشي. له دې لارې میرمنې کولی شي اول د کلي کور او بیا د هیواد په سترو چارو کې برخه واخلي او د هیواد د سولې په خبرو کې هم خپله ونډه ادا کړي. په همدې حال کې د افغان پارلمان غړي فوزیه کوفي وایي
ګران آرزو داریم که کاندیدای محترم که از طریق سهم دادن به خانمای خود ثابت بسازن که اینا باور دارن به حضور زنان.
هیله لرو کاندیدان چې زموږ ورونه دي په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې د خپل خزو په حضور ثابت کړی چې دوی د خزو په حضور باور لري. په همدې حال کې نن د ولسمشر بل نومان ډاکټر عبدالله عبدالله په دې سبس کې او زلمی رسول د خپلو کمپاینونو په لړ کې د لوی جرګې په خیمه کې د خپلو ملاتړو سره لیده کاته وکړل. د نن ورځې وروسته ټاکنیز خبر دا و چې قیوم کرزی د زلمی رسول په ګټه له خپلې نوماندۍ نه لاس په سر شو. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
امریکا غاښنا رادیو قدرمن اوریدونکو د نن ماخام د گفتگو شنود یا د خبراتو پروګرام کې په دې مسله بحث کیږي چې امریکا د افغانستان د پرمختیاي چارو لپاره کلنۍ بودیجه دوه چنده کړې ده. تاسو په دې برخه کې څه فکر کوئ چې په کومه برخه کې د دغه بودیجه زیاتره مصرف شي؟ د خبراتو یا گفتگو شنود د نن ماخام په موضوع کې لمیلمنو سره په همدې مسله بحث کیږي. تاسو کولای شئ خپل نظریات او پوښتنې په فیسبوک کې ولیکئ او یا په دې شمیره ټلیفون وکړئ 202-619-3136. قربانه نوشابه آشنا او حفیظ آصفی دي. اوس به له سید سلیمان شانه د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ.
سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو نن د چهارشنبه په ورځ له قطر نه خپل سفیران وروغوښتل. درې واړو ملکونو دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې قطر ونشو کولی چې د خلیج د همکارۍ د سازمان د شپږو غړو ترمنځ دفاعي موافقه عملي کړي. د هند حکومت وایي چې پارلماني انتخابات به د اپریل په اوومه کیږي. عراقي چارواکي وایي چې نن د چهارشنبه په ورځ په بغداد کې د بمونو په دوو چاودنو کې لس کسان مړه او دېرش تنه زخمیان شوي دي. یوې مصري محکمې د هغو شلو تنو ژورنالیستانو محاکمه پیل کړې ده چې د درواغو خبرونو په خپرولو او د منع شوي اخوان المسلمین ګوند ملاتړ کولو او یا یې د غړیتوب درلودلو په تور نیول شوي دي. د چین حکومت نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې خپله دفاعي بودیجه سږ کال دوه چنده زیاتوي. د امریکا دفاع وزارت پرون د سه شنبې په ورځ د 2015 میلادي کال لپاره خپله بنیادي بودیجه چې 3.9 میلیارده ډالره کیږي اعلان کړه.
د دا امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو دا پروگرام په یو څو شیبو کې پای ته رسیږي او په دې پسې به د دری خپرونه پیل شي چې په دې خپرونه کې به هم تاسو تازه خبرونه او رپورټونه واورئ. نور مو په لوی الله سپارم. د خدای په امان. کور مو ودان.